کستړی هم ښکارېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم او د دې ورځې لومړۍ یو ساعته خپرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه جزئیات واورئ چې پر پاکستان د فشارونو د زیاتېدو خبره یې کړې ده. دا به هم واورئ چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د انس حقانی په څیر په اعدام د محکوم شویو تروریستانو د اعدام د حکم پر عملي کولو ټینګار کوي. نور مطالب هم لرو، خو د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر اشرف غنی د کانونو د متخصصانو په مرسته په دې سکتور کې د روانو ستونزو د حل غوښتنه کړې. په لغمان کې د دیارلسو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو له ادعا وروسته د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبانو بیا دروغ ویلي. او د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو ایبه حاکم ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې. بشپړ خبرونه: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو او مدیریت د لارو چارو پلان څیړلی او ویلي دی چې د اړوندو متخصصینو د نظریاتو په اخیستو دې په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. ارګ پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر غنی دا پلان پرون مازدیګر د قانونو وزارت له مسؤلینو سره په یوه لیدنه کې څیړلی دی. د بیان له مخې د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي د قانونو د مدیریت د لارې پلان به د قانونو د سکتور ستونزې لرې کړي او له قانونو څخه د ناوړه استفادې مخه به ونیسي. د قانونو د مدیریت په دې نقشه یا پلان کې اداري اصلاحات او پرمختیا، مدیریت او جیولوژیکي معلومات، د قانون مطابق د تړونونو مدیریت، شفاف او حساب ورکونکی مدیریت او همدارس د پنګونې لپاره د شرایطو برابرول شامل دي چې له 2 تر 5 کلونو پورې تطبیقیږي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره یې لیدلی دي. ښاغلي زاخیلوال پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پرون یې له سمیع الحق سره ولیدل او پر خورا مهمو مسایلو یې واضح خبرې ورسره وکړې. خو دا نه دي ویلي چې خبرې پر کومو مسایلو متمرکزې وي، مګر ځینو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په دې کتنه کې زاخیلوال له مولانا سمیع الحق څخه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د رول لوبولو غوښتنه کړې. ښاغلی زاخیلوال په اکوړه خټک کې د سمیع الحق مدرسې ته ورغلی و. مولانا سمیع الحق په خپلو بیانونو کې له دې مخکې په وار وار د افغان طالبانو ملاتړ کړی. د قاتم لاتر ماموریت د وسلوالو طالبانو هغه اداره د کړې ده چې وایي د دوی کسانو په لغمان ولایت کې دیارلس امریکایي سرتیری وژلې دي. ناټو وایي چې هیڅ یو امریکایي سرتیری په لغمان کې نه دی وژل شوی. د غوس ملاتړ د ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه کې د مطبوعاتي چارو مسؤول تورن تام کریسبک ویلي چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا دروغ وویل. په لغمان کې پرون د حملې په نتیجه کې د 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو راپورونه حقیقت نه لري. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک پرون ازادۍ راډیو ته یوازې دا تایید کړه چې په سیلاب قلوردو کې افغان او امریکایي سرتیرو لفظي شخړه کړې. خود ځواک هم امریکایي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه رد کړل. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي ایراني ملیشا او سلاکاران باید له عراق ووزي. هغه وویل اوس چې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیږي، دا خلک باید خپلو کورونو ته ستانه شي.
We believe this will in some ways counter some of the unproductive influences of Iran.
موږ باور لرو چې دا په یو ډول په عراق کې دننه د ایران د بیګټي نفوذ مخه نیسي. ایرانی ملیشا باید خپلو کورونو ته ستانه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته دا څرګندونې کولې، له اروپایي هیوادونو هم غوښتل چې د ایران له سپاه پاسداران ډلې سره ټولې تجارتي راکړې ورکړې بندې کړي. د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو ایبه حاکم ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د جاپان NHK چینل خبر ورکوي چې د لومړنیو نتایجو له مخې چې نن سهار خپره شول، حاکم ګوند د ولسي جرګې 312 څوکۍ ګټلې دي. د جاپان د پارلمان ولسي جرګه ټولې 415 څوکۍ لري. د حکومت د جوړولو لپاره له درې برخو دوه برخې څوکۍ په کار دي، خو د ایبې د ګوند رایې تر دې هم زیاتې دي. د دې رایو بشپړ نتایج نن وروسته اعلانیږي. که دا بریا یقیني شي، نو شینزو ایبې به یوه بله درې کلنه دوره هم پر خپل مقام پاتې شي. د ایتالیا د شمال دو شتمنو سیمو لومباردی او وینیتو پرون په یوه خوله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ یا خودمختاری په ګټه رایې ورکړي. د دې نظر پوښتنې چې اجرایي ضمانت نه لري لومړني نتایج پرون اعلان شول. دا نظر پوښتنه غوښتنه کوي چې دا دوه سیمې چې د ایتالیا د ټول اقتصاد له دریو یوه برخه جوړوي، له روم څخه تر پخوا زیاته مالیه ترلاسه کړي او د کډوالو د کنټرول، تعلیم، امنیت او چاپیریال په برخو کې صلاحیتونه زیات شي. د لومباردی مشر روبرتو مارونی او د وینیتو مشر لوکازایا ویلی دي چې دوی به لومړی له خپلو سیمه ییزو شوراګانو سره کینی او پر خپله ستراتیژۍ به خبرې وکړي او بیا به په روم کې له صدراعظم پاولو جنتیلونی سره وګوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا به د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو سیاسي فشارونه زیات کړي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. د مشرانو جرګې رئیس وایي په اعدام د محکوم شویو تروریستانو د حکم د عملي کولو پر غوښتنه به تر هغه وخته ټینګار وکړي چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي.
موږ د خپل ولس درد او د قانون نه حراست کوو. موږ د قانون اجرات غوښتنه کړې او د خپل ولس درد مویلی. نور مکلف حکومت ته.
د نوې ملي جبهې ګوند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا لرې کېدل د اصلاحاتو د اعتبار د احیا لپاره یو مهم فرصت بولي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونه وړاندې کیږي. د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي دوی به په سیمه کې داعش ډلوزه پیاو د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو به سیاسي فشار زیات کړي څو د تروریستانو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. جنرال جان نیکلسن چې له څو بهرنیو سفیرانو او افغان چارواکو سره پرون کندهار ولایت ته تللی و، له والي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره غونډه وکړه. پر همدې مهال د کندهار جکپوړي نظامی مسؤلین هم له نړیوالو غواړي چې د سولې په برخه کې له رښتینولۍ کار واخلي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
په افغانستان کې د ناټو نظامی چارواکي وایي چې د داعش د له منځولو لپاره جدي دي او غواړي چې د افغانستان تر څنګ په ټوله نړۍ کې داعش وځپي. جنرال جان نیکلسن چې د هارلینډ او ناروې د سفیرانو سره یوځای د یکشنبې په ورځ کندهار ته راغلی و، په یوې غونډه کې وویل چې پر هغو هیوادونو به هم سیاسي فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. د د په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې د افغان حکومت دښمنان په افغانستان کې ځپل کیږي او ملاتړ کوونکي چې پاکستان د سیاسي فشار په ورباندې راوصل کیږي. دوی وایي موږ په ټوله نړۍ کې په خاص ډول په افغانستان کې پر داعش فشار اوړو تر څو دوی په مکمل ډول په ټوله نړۍ کې له منځه یوړل سي. په افغانستان کې به جګړه ډېر ژر ختمه سي ځکه د امنیتي ځواکونو سره نور حمایت هم کوو. پاکستان په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی. موږ په افغانستان کې دننه او بهر پر ګاونډیو هیوادونو سیاسي فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. په غونډه کې د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وویل نړیوال د افغانستان ته د یمن، عراق او سوریې په څیر بې باوره سولنه راولي او نه دي د سولې په پروسه بې ځایه لګښتونه کوي. جنرال رازق وویل چې د سیمې مشرانو او سپینجرو ته د وخت ورکړل سي تر څو د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. داغه په خبره چې دی ټیکی شپایل هم ورکړي.
د ډېر ټمو ساتل کوي. یو ځای چې دې لپاره اړین شوه موږ د نن ورځې اول څه په دې یو به دې ته جو غراته او په یو ځای ورته دي چې یو نه فاکت ته تمام ورسې بیا به څه زړه وکړي پاپه چې څه جنازه چې وي
د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسابه د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د ترهګرو د ځپلو په برخه کې مهمه وبلل او هیله څرګنده کړې چې دا ستراتیژي به هم د سپتمبر د 11مې په څیر وسله والی ډلې وځپي د ناتو چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې پر طالبانو یوازې له پوځي فشار کار نه اخلي بلکې د سولې لپاره هم د بیلابیلو طرحو په جوړولو هڅې کړي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي تر هغه پورې به د انس حقانی د اعدام په اړه پر خپله غوښتنه ودرېږي چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي د مشرانو جرګې رئیس پرون ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حقانی په څیر خلک د درېګونو محکمو د پریکړو په اساس په اعدام محکوم شوي دي او باید دا پریکړې عملي شي ښاغلي مسلمیار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د حقانی او نورو کسانو اعدام به د سولې احتمالي خبرې له خنډ سره مخامخ کړي کنه وویل چې افغانان د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د یوې باعزته سولې غوښتونکي دي په دې اړه نور تفصیل د صفیالله ستانکزي په راپور کې واورئ
د وسلوالو طالبانو لخوا په افغانستان کې له څو خونړیو حمله وروسته مشرانو جرګه په اعدام د محکوم شویو بندیانو له هغې ډلې د انس حقانی د اعدام په غوښتنې جدي ټینګار کوي د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل مشرانو جرګه د حکومت په کړنو څارنه لري او ترې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې اقدام وکړي
موږ د افغانستان مخالفینو قوې د یو طاقت صفت چې د حکومت د اعمالو نظارت کوي او د خپل ولس سایتو کو موږ د خپل ولس درد او د قانون نه حراست کو موږ د قانون قانوني اجرات غوښتنه کړی او د خپل ولس درد مې ویلې دا غوښتنه ده نور مکلف حکومت ته چې چیرته دوی اجرات ترسره کړي او خطر خو اجرات ترسره نه کړي موږ بغاک به دوام وکړو
وسلواله طالبانو او داعش ډلې د تیر اونۍ لسې شمې ورځ راهیسې په پکتیا کابل غزنی کندهار او غور کې شپږ ځل انتحاري او ډله ییز بریدونه کړي چې پکې شاوخوا 250 ملکیان او پوځیان وژل شوي او تر دې زیات نور کسان ژوبل دي فضل هادي مسلمیار هم دغه حملو ته په اشاره پرون دا هم ویل چې انس حقانی او نور طالب بندیان د دریګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم شوي دي او باید د بیګناه خلکو د وینې د تویونې په خاطر سزا وویني خغلی مسلمیار په داسې حال کې د انس حقانی او نور هغه په اعدام محکوم طالبانو اعدام وغوښت چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف هڅې پیل شوې دي تیر دوشنبه د امان په پلازمینه مسقط کې هم د افغان سولې او ثبات په باب د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي غونډه وکړه د مشرانو جرګې رئیس د دې پوښتنې په جواب کې چې په اعدام د محکوم شوی وسلوالو طالبانو په اعدام سره به د سولې خبرې له خنډ سره مخ نشي وویل افغانان د قوانینو په چوکاټ کې د یوې باعزته سولې غوښتونکي دي
من صلح د طالب د پرانه د دوی د وحشت او دهشت د پرانه بلکې د الله تعالی د حکم په اساس چې موږ ته د مسلمان په سیمه ته هدایت کړی موږ صلح غواړو او د صلح د پروسې ملاتړ کوو خو صلح بایزته صلح صلح په سوال او ګدایګری نه صلح د زور دلاري نه موږ حکومت یو تر مقابل یو تروستي ډله
په اعدام د محکوم شویو طالبانو دقیق شمیر نه دی معلوم خو د زینو غیر رسمي رپورټونو په اساس د افغانستان محکمو 1500 طالب بندیان په اعدام محکوم کړی دي
د افغانستان نوی ملي جبهه له دندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس لری کېدل د اصلاحاتو د اعتبار لپاره یو مهم فرصت بولي د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق اهدی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو د کمیسیون چارې په شفافیت نه اداره کیږي او په دې برخه کې لا ډېرو تغییراتو ته اړتیا شته یوسف خان ځدران په دې اړه له کابله دا راپور راستولی
د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د ډیرو انتقادونو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس لرې کېدو د ځینو سیاسي ګوندونو هیلې راټوکولې دي. د افغانستان نوې ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو اوسني کمشنران د سیاسي جریانونو سره له مشورو پرته ټاکل شوي او که د دوی په مشورو تغییر پکې راځي دوی د شفافیت لپاره فرصت بولي. د دغې جبهې مشر انوار الحق هادي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دوی له ټولو انتقادونو سره سره د انتخاباتو چارې په شفافیت نه اداره کیږي.
د کمیسیون د دارالانشا پاک مدیریت د انتخاباتو د شفافیت لپاره حتمی دی. د افغانستان د نوې ملي جبهې په اند د انتخاباتو د کمیسیون چارې په شفافیت نه اداره کیږي. دیروز رئیس جمهور آقای وریماچ را به خاطر عدم مدیریت خوب از موقف ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات دور کرد. جبهه ملی نوین افغانستان با حفظ احترام به شخصیت آقای وریماچ امیدوار است که تغییرات بیشتری در اداره کمیسیون انتخابات به میان آید.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ پارک یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې څخه د ناوړه استفادې او فساد په تور له دندې څخه لرې شوی دی. له دې درې اونۍ وړاندې د افغانستان د سیاسي جریانونو د تفاهم شورا په حکومت غږ کړی و چې د انتخاباتو د کمیسیون په اداره کې د ژور بدلونونه راولي، خو په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا داسې وخت چې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې وي د کمیشنرانو په بدلېدو ټینګار له اصولو خلاف کار بولي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو سټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل د کمشنرانو په اړه ډیر بحث په ټوله کې د انتخاباتو پروسې ته زیان رسول شي.
په وخت کې چې د ټاکنیز اصلاحاتو لړۍ و زموږ سیاسي مشران له بده مرغه خپل ونډې په ډېره مؤثره توګه ونه لګوله. دوی باید طرحې ورکړې وای د قانون د اصلاح برخه کې باید کار کړی، له پارلمان سره، له حکومت سره، و له بده مرغه کار چې ورسو اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومیږي او خپل کارونه سره وشي. په دې وخت کې دا طرحه د عزل او د دې د بکسنري د مسئله کېږي. دا فکر کوم چې یو مؤثره طرحه به نه وي.
د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق اهدی بیا وایي که حکومت نشي کولی د کمشنرانو او راتلونکو انتخاباتو په اړه د سیاسي جریانونو اندېښنې رفع کړي، باید یوه نظارتي کمیټه رامنځته کړي تر څو ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. خو افغان حکومت په دې اړه اندېښنې له وخته مخکې بللې ویلي دي چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو د امنیت، مالي امکاناتو تر څنګ د شفافیت تامین ته هر اړخیز کار کوي.
له کابل راپور مو اوریدم. اوس هم کنر د کنر د چپې درې ولسوالۍ قومي مشران په خپله سیمه کې د سړکونو پخېدل غواړي، خو دوی دا غوښتنه د کنر د چارواکو پر ځای د نورستان له والي سره شریکه کړې، ځکه دوی وایي چې په کنر کې یې څوک غږ نه اوري. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال روحالله انوري دا راپور راستولی.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ قومي مشرانو د نورستان له والي وغوښتل چې د سړک د خرابوالي ستونزه دې مرکزي حکومت ته ورسوي او د سړک جوړولو کې دې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي د کونړ له لارې څو ځله د سړک کنډو کپروالي او خپل مشکلات حکومت سره شریک کړي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي. نو اوس مجبور شو چې د نورستان په وسیله دغه مشکلات هوار کړي. د نورستان مرکز پارون ته غځېدلی سړک په چپه دره تیر شوی. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تیرو 15 کالو د حکومت مسولینو ولسوالۍ له پامه غورځولې او د سړک په ګډون پکې د رغونی او بیا رغونی کارونه نه دي شوي. د یادې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي شیر عالم خان د څلورو قومي شوراګانو له نورو مشرانو سره یو ځای د نورستان والي ته ورغلی وو، څو د نورستان ترڅنګ د چپې درې د سړک په خولو کې هم همکاري وکړي. هغه وایي د کونړ چارواکو سره په تیرو 15 کالو کې په لسګونو ځله د سړک خرابوالي مشکل شریک کړي، خو هغوی ورته مثبت ځواب نه دی ورکړي.
بیخي زمونږ د ورسوالي په پام غورځولې ده. دا یو ریډلې دي د څوک شته چې هغه ګروپونه دي زیب ځای شوی دي، قرارګاګانې دي، دا نشته. لساته کسان دي دغه نه مخالفین جوړ کړي دي او ځانته د مایس حاصله کړي ده چې څوک راځي دا شاوخه دا غلطه ځانته خلک نصب کړي دي. موږ نږدې ورسوالۍ ته لګي موږ د پام غورځولې.
د یادې ولسوالۍ یو بل قومي مشر مولوی محمد یوسف وای د کونړ چارواکو تل د امنیت نشټواله په سرک د کارونو د پیل کولو لپاره تل بهانه نیولې، خو دوی د حکومت او مرستندوی ادارو مسولینو ته ډاډ ورکوي چې که څوک د سرک جوړولو نیت لري نو د چپې درې خلک یې امنیت نیسي او هیڅ ډول خنډ به نه پیدا کیږي.
موږ هم د کونړ د محترم والی صاحب سره لیدل قتل کلی هغه را سره وعده کړل چې د کونړ په ولایت کې یو بل چچیر خیر فخیږي دا وزه چفه درې ورسواله په سره کې استعمالو دغه واده تر دې حنه تطبیق نشول نه پیغام چې والي سه محترم پکې لاس رسېن لري یا کوم مرجه او ته واده نه ورکلې چې هر مشکل له نو دغه موضوع مونږ د ډېر امیدونو باوجود تا ته مارسو ته هم زمونږ
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له چپی داری ورغلو مشرانو ته وویل له مانوګي څخه د پارون تر اشتیوی پورې د سرک جوړولو او قیر کولو د پاره پیل کړو هڅوی نتیجه ورکړي او ډیر زربي درغونی چاري پیل شي.
سرک د شو غنې چې علم الیقین دا شروع کیږي، نور نه سیاسي اراده کې کمبود شته دی، نه امکاناتو کې کمبود شته دی، نه په عزم کې کمبود شته دی، او دا به جوړیږي او دا به پخیږي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم بیا وای چې دوی هم غلی نه دي ناست او د چپی درې ولسوالۍ ته د غزیدلی سرک سروي بشپړه شوي او د سرک جوړولې د روان کال بودیجې کې شامل شوي دي.
تر ماڑوگی کو ادا دیو پروجے تدارکاتی دیدی تدلی دی منگ دا ورائد دا شپک نوی کار تو پا مختیائی پلان کی دا پروجے ہم نیو دیدی
خود چپی دری ولسوالی مشران وی د کونړ چارواکو ورته څو ځله ویلی چې د سرک سروي سر ته رسیدلی او ډیر زر به پرې عملی کارونه پیل شي، خو تر اوسه کوم سرک نه دی لګیدلی. نو ځکه مجبور شول چې د نورستان او چپی دری د شریک سرک د خیر کولو لپاره د نورستان والی ته خپل ستونزه ورسوي. په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وی دوی تل د خپلو خلکو ستونزې مرکزي حکومت تر سوالی خو دغه ولایتونو سره هلته د میری مور سلوک کیږي او د آبادی پروژې په لوی لاس د خند او زن سره مخ کیږي.
د کونړ د خلکو د غوښتنو په اړه مو له سیمه د ازادۍ رادیو د خبريال راپور اوریده. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار لو د مازیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادۍ رادیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه تاسو ته وړاندې کوم.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ګارډین ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې د قدرت لپاره په بدلیدونکې لوبه کې روسیه طالبانو ته د وسلې او تجهیزاتو په برابرولو تورنه شوې. د لندن چاپ دا ورځپاڼه د افغان چارواکو هغو ادعاو ته اشاره کوي چې وایي وسلوالو طالبانو د روسیې په مرسته خپلو حملو ته زور ورکړی. په دې ترڅ کې وروستی تور د 201 ظفر قول اردو قمندان جنرال محمد ناصر هدایت لګولی دی. ګارډین له کورنیو رسنیو سره د جنرال هدایت د وینا یادونه کوي چې وایي زیات شمیر هیوادونه او له هغې ډلې روسیه عملا د فرا په جګړو کې لاس لري او دولتي ځواکونو له طالبانو څخه د شپې د دوربین لرونکو ټوپکو په ګډون روسي وسلې ترلاسه کړې دي. ورځپاڼه لیکي د افغان چارواکو دا څرګندونې د افغانستان په جګړه کې د هغو بهرنیو قدرتونو له لاسوهنو د ستړیا نښه ده چې په 2014 کال کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو له وتو وروسته په افغانستان کې زور هودل غوړي او د دې کار لپاره د وسلوالو طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. ګارډین لیکي چې په افغانستان کې د روسیې هڅې د سیمې په کچه له امریکا سره د زور ازمویلو د هغو هلو ځلو لړۍ ده چې نور مثالونه یې په لیبیا، ترکیه، سوریه او د خلیج په سیمه کې لیدل کیږي. خو ګارډین په عین حال کې لیکي دا مسله د افغانانو لپاره چې هیواد یې له 19مې پیړۍ راهیسې د لویو قدرتونو ترمنځ د رقابت ډګر دی، د تاریخ د تکرار په معنا هم ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل په لویدیځ کې د امام زمان پر جومات د برید موضوع ته چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل کتنه کړې ده. دا امریکایي ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ د کابل په یوه کوچنۍ هدیره کې لسګونه کسان
د درې اتیا کلن کربلایی محمد انور نوری په جنازه کې د ګډون لپاره راټول شوی وو. نوموړی د هغو 500 کسانو په ډله کې و چې په دې حمله کې وژل شوی. لاس انجلس ټایمز د کربلایی انور د زوی علی خان نوری له قوله لیکي چې وایي خلک تبن اندېښمن دي او ډارېږي، ځکه دلته چې هر برید کېږي یو قتل عام دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي په افغانستان کې انتحاري حملې هومره عادي شوي دي چې حتی ځینې وخت یې حساب له تنظیمونکو څخه هم غلطیږي. لاس انجلس ټایمز د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې برید د مسؤلیت بیان د مثال په توګه یادوي او لیکي داعش ډلې د جمعې په ورځ په خپل بیان کې وویل چې پر امام زمان جومات یې د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. په داسې حال کې چې تیر ځل په اګست میاشت کې دې ډلې د کابل په یو بله سیمه کې په همدې نوم پر یو بل جومات حمله کړې وه چې نږدې 40 کسان یې ووژل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس چې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد جګړه پای ته رسیږي، ایراني ملیشا او سلاکاران باید له دې هېواده ووزي. ریکس ټلرسن پرون دا څرګندونې د عراق او سعودي عربستان له مشرانو سره تر خبرو وروسته وکړې. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټلرسن همداراز له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د ایران له سپای پاسداران ډلې سره ټول اړیکې بند کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي وخت یې رسیدلی چې د ایران له ملاتړ برخمن ملیشا او د هغوی ایراني سلاکاران چې په عراق کې د داعش په ماتې کې رول ولوباوه خپلو کورونو ته ستانه شي. ښاغلی ټلرسن پرون دا څرګندونې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. یقینا چې په عراق کې شته بهرني جنګیالي باید خپلو کورونو ته ستانه شي او پرېږدي چې عراقیان د خپل هیواد کنټرول په لاس کې ولري. هغه وویل په دې کار سره به په پوره ډاډ په عراق کې د ایران له بېکاره نفوذه مخنیوی وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټلرسن د سعودي عربستان او عراق ترمنځ د همغږۍ د یوې کمیټې تر پرانیست غونډې وروسته دا څرګندونې وکړې. سعودي عربستان او عراق چې له 1990 کال د کویت تر اشغال وروسته سړې اړیکې درلودي، د خپل منځي اړیکو د ښوالي او د مخالفتونو د لرې کولو لپاره هڅې کړې دي. ښاغلی ټلرسن له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د ایران له سپاه پاسداران ډلې سره چې د ده په خبره په سیمه کې بې ثباتي او رانۍ ته لمن وهي تجارتي اړیکې ختمې کړي. سپاه پاسداران ډله د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو په تور لیست کې شامله شوه. له خلیج هیوادونو د ریکس ټلرسن لیدنه د ایران د منځوي کولو او په منځني ختیځ کې د تهران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هڅو یو برخه ده.
زمون غاګل ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د اورستیو ساينسي پرمختیاو په اړه یو مطلب.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په 2 میلیون ډالرو له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساينس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساينس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته د بوریجا ځانګړې کړې ده. د مشیګان په هنتون ساينس په هند د نړۍ د نورو هیوادونو د چیرونکو په همکارۍ غوړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت ل 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنی آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 15 لیزري پمپونو ترلاسه کیږي. د اوسنی لیزر قدرت یا ظرفیت په هر سانتي متر مربع کې 1 میلیارد تریلیون دی، خو له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته د هغه د قدرت له لوړېدو وروسته به د لیزر قدرت له 2 تر 3 برابره زیات شي.
له اسمت څاروان څخه مو په ټکنالوژۍ برخه کې وروستي معلومات واورېدل.
چی خو انتخابات شد و یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز
به حضوری در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
زموږ غاګل ازاده رادیو او ریخ قدرمن اوریدونکو تاسو د ازاده رادیو پر ویب پانه د ازاده رادیو خبرونه هم اوریدلای شي، په اواز اوریدلای شي، یعنی اډیو فایل ک چیرته د ازادي رادیو د نن ورځې یا د بلې ورځې هر خبرونه لته سو تیر شوی وي، نو هلته د ژوندۍ خبرونو پروګرام ته ورشي. نیټه جنتریشته جنتری یا کلیز لاغنه هغه ورځ خوښولی شي او کولی شي چې د ازادي رادیو هغه پروګرام چې لته سو پاتې شوی وي او نوی مو اوریدلای وایوري. دا وخت 8:30 دی. د خبرونه په دوام کې د انصاف پلاټا او همدارس د ورکو عزیزانو اونیس پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو او مدیریت د لارو چارو پلان څېړلی او ویلي دي چې د اړوندو متخصصینو د نظریاتو له اخیستو وروسته دی په دې برخه کې ستونزې اوارې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا سامی الحق سره چې تل یې د وسلوالو طالبانو پلوي کړې ده د ورسره لیدلی دي. د قاطع ملاتړ ماموریت د وسلوالو طالبانو هغه ادارت کړې ده چې وایي د دوی کسانو په لغمان ولایت کې 13 امریکایي سرتیري وژلي دي. د غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې په لغمان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. د امریکا متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن وایي ایرانی ملیشا او سلاکاران باید له عراق اوزي. تلرسن وویل اوس چې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیږي، د خلک باید خپلو کورونو ته ستانه شي. د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو ایبه حاکم ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. رسنیو خبر ورکړی چې د لومړنیو نتایجو له مخې حاکم ګوند د ولسي جرګې 312 څوکۍ ګټلې، په داسې حال کې چې د ټولو څوکیو شمېره 415 ده. او د ایټالیا د شمال دوو شتمنو سیمو لومباردي او وینیتو پرون په یوه خوله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ یا خودمختاری په ګټه رایې ورکړې. د دې نظر پوښتنې چې اجرایي ضمانت نه لري لومړني نتایج پرون اعلان شول.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. درنو ریدونکو، سکل د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه ده. اکثره ټلیفونونه د معلولینو لخوا کیږي، دوی شکایت لري چې د معلولیت تنخواګانې پاتې دي. په دې حق له په دې خبرونه کې د دایکوندی ولایت د محمد په نوم یو معلول ټلیفون کړی چې د دغه ولایت د درې ولسوالیو د کابو 2000 معلولینو تنخواګانې لسو کلونو راهیسې پاتې دي. د دې ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او د هغوی دلایل مو هم راخستې دي. لومړی به د محمد او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چارواکو نظر واوري. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او مشکل دی څه دی؟
ما محمد هستم از ولسوالی کتی ولایت سیدخوندی. ما خود من یک معلول هستم که در سال 1390 معلول شدم. متاسفانه تا اثر شکنجه مخالفین چون من یک فعال مدنی بودم.
زما نوم محمد دی، د دایکندی ولایت د کیتی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د طب ډاکټر وم. په نوي کال کې د مخالفینو د شکنجو له امله معلول شوم. د دې ولایت د درې ولسوالیو معلولینو د تیرو دریو کلونو د معلولیت حقوق نه دي اخیستي او راته وایي ستاسو د دریو کلونو حقوق به یو ځای درکړل شي، خو سره له دې چې اقتصادي ستونزې لرو خو حقوق مو نه راکول کیږي. د دغو معلولینو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او پرته د معلولیت له حقوق څخه بل عاید هم نه لري.
نه هیڅ درآمد نه درم او واقعا نه د سر مشکل هستم.
تاسو وویل چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 معلولین حقوق نه دي اخیستي، ته د دوی نمائنده یې که څنګه؟
بله، ما به نمائندګي ازمې ما سی ولسوالۍ.
هو، زه د دغه درې ولسوالیو د معلولینو په نمائندګي خبرې کوم. پخوا د هر کال حقوق د ثور او جوزا په میاشتو کې ورکول کېده، خو سږ کال اکثر پاتې دي.
ستاسو د خبرې نه داسې ښکاري چې تاسو د شپږنویم کال حقوق اخیستي او د دې نه د مخکې کلونو پاتې دي؟
بله، معمولی بوده که همیشه محاسبه اینا که بعد
ویلې چې تخصیص نشته او نور یې پریښودل.
د تیر کال حقوق چې تاسو نه دي اخیستي، تاسو ته مسؤلینو په دې اړه څه ویلي چې د دې کار علت څه دی؟
بله، 96 هفته ما گرفتیم، 95 بخونده.
تاسی دستون زه پخپل ولایت که ده مربوطه شبو مسئولینو سر شریکه کرده؟
بله، دائما مراجعه میکنیم.
مراجعه که و طول و مسئولینو حتی تر وزیر پوری راس رجمنی کیگی خو عملی کیگی نه؟
اونا ولد دادن اما این عملی نمیشه.
ستاسی پا نظر ده شپگنویم کال دغه پات پیسی با سمره ای؟
تا که بابا گفته شده حدوداً بالای 2000 نفر است که حدوداً 40 میلیون افغانی میشه.
دو داغ و 2000 معلول حقوق سبانده 30 میلیون افغانی کیگی.
سه فکر کهوی پده کار که بیپروایی کیگی او که کم قانونی ستونز را منسته شوی؟
به همین خاطر با شما تماس گرفتیم که به همین پرنگ.
ده همده لامل مو تاس تا تیلفونو کرد چه زمونگ لپاره لگ حسا وکڑای چه ده ستونزا چه ری ده؟
مانده که مشکل در کجاست. تشکر شما.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کارو ټولنیزو چارو وزارت لوایاند عبدالفتاح اشرت احمدزی سره شریک کړه. احمدزی سب د دایکندی ولایت د محمد په نامه یو معلول ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د ورستۍ سو کلونو د معلولیت حقوق نه دی اخیستي. دا مسأله څنګه ده؟
په ټولنه کې زمونږ قدرمن معلولین یو خاص ارزښت مونږ ته برخه مندي او کوشش مو همیشه دا کړی دی چې باید درنو معلولینو ته باید په خپل وخت زمان اجدي کوم حقوق او امتیازات چې دغه باید ورته ورسو او هغه ورته پر ځای شي. لپاتې شوي واقعا زموږ ټولنې کې تر ټولو ډېره لویه قرباني ورکړې ده او جدي دا قربانیانو باید د سترګو نه وانهچوو او دوی ته باید د یو خاص ارزښت په سترګه باید ورته وګورو. پر دې حساس جدي چې دغه ځینې معلولین چې مونږ په ځینو ولسوالیو کې البته یوازې د کندی ولایت نه بلکې موږ په هلمند او په پکتیا او په ځینې نور ولایتونو کې هم دغه ستونزه لرو. یو شمېر معلولینو پیسې چې تېرو کلونو البته پاتې دي په دې حد کې چې تر څو پرې مالیې محترم وزارت موږ سره هوکړه وکړي لپاره چې موږ په تکراري ډول څو څو ځلې موږ د مالیې محترم وزارت نه دې غوښتنه کړې ده چې دغه پیسې چې موږ باقي وو د تېرو کلونو دا باید موږ ته راوسپري او موږ په خپل وخت زمان سره وکولی شو چې څومره زر کېدی شي اګر چې هغه وخت کې څنه تېر شوی ده مګر څومره زر کېدی شي دا پیسې موږ باید محترمو معلولینو موږ د تېرو کلونو البته پوروړي پاتې یو دا باید ورته ورسپارو.
احمد صاحب دوی وایي چې د سه کال حقوق یې اخیستي خو د تېرو څو کلونو حقوق یې پاتې دي.
تاسو پوهېږئ چې په کار ټولنیزو چارو وزارت د متقاعدینو برخه کې همداشان د شهید په ورثې برخه کې او همداشان د معلولینو په برخه کې موږ دغه درې وړو کې ځینې سیستم سازیانې وکړلې. دوی مو بانکي سیستم ته ټول واړول همداشان دوی ټول بایومیټریک حالت ته اوس هم د معلولینو او د شهیدانو د ورثې جریان لري او د متقاعدینو هم جریان لري. نو دا هغه مهم پړاوونه چې باید موږ بشپړ کړي وای. په دې کال کې موږ د دې یو شمېر کسانو البته د سیستم سازیانې شوې ده. دوی اوس موږ سیستم ته برابر شوي دي د دوی حقوق ورته وو. په تېرو کلونو کې چې دوی هغه اسنادونه چې کله اوس مو وویلې چې مالیه محترم وزارت ته تللي دي دا به په خپل هغه قانوني پړاوونه بشپړ کړي انشاءالله. او هیله مې دا ده د مالیه محترم وزارت نه چې دوی په خپل وخت زمان هغه اسنادونه زر په زر ورته خلاص او بلخره پیسې باید د فارسي سره وزارت وسپرل شي د سفر موږ وسپرل شو پیسې باید محترمو مالونو ته باید ووي.
دوی ته ستاسو هغه ډاډګیرنه څه ده چې آیا دا حقوق به ورکړل شي؟
یقینا هیڅ څوک نشي کولی چې تاسو پر هغه مسلم حق باندې سترګې پټې کړي. دا د موږ د قدرمنو مالونو د دوی یو حق ده، ان شاء الله دا حق ورته سپارل کیږي، دا حق به ورته ورکول شي. لیکن زه موږ د دې نه بښنه غواړم چې ځان فکر مې سستوي ده، هغه هم ان شاء الله ډېر زر به ورته حل شي. خو یو څه تصفیه چې یو سیستم غواړي چې پلی کړي، په یو ځای کې د دې سیستم پلی کېدل خپل یو څه وخت نیسي، نو ان شاء الله د دې هغه حقوق او امتیازات کوم شي هغه ورکول کیږي. که لږ ځان فکر مې سستوي نو د ځان وروسته ان شاء الله اتمن دوی ته هغه حقوق باید ورته ورکول شي.
د انصاف پلټکه
و موریدل چې د دایکوندی ولایت د درې ولسوالۍ د معلولینو حقوق لسو کلونو راهیسې پاتې دي، او د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې د دوی حقوق هرو مرو ورکول کیږي، خو د بایومتریک د پروسې له بشپړېدو وروسته. د دې وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د ټولو معلولینو د بایومتریک پروسا په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، او په لږو ورځو کې به بشپړه شي او رامنځته شوې ستونزه به هواره شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی، او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت پیغام به وره.
بله، السلام علیکم. سړی مڅه آزادی رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. هیله ده چې جوړ روغ وي. د آزادی رادیو څخه یو جهان مننه. موږ هغه ګران ورور چې ورک شوی صدیق الله خپل زنګ وهلی یو، موږ د هغه سره اړیکه ونیوله. د آزادی رادیو د همکارانو څخه یو جهان مننه. د دې کور ودان زموږ لپاره خدمت کړی دی، او د آزادی رادیو د اورېدونکو څخه یوه هیله وغوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک شوی وي، نو په حساب سره د 10 پورې نفرو موږ ته زنګونه ولي. د دې صحیح لکو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي، ځکه که د چا یو عاجز ورک شوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووي چې هغه عاجز یې پیدا کړی وي. د چې په دوو تیرېږي هم زنګونه آزادی رادیو ته وي. مننه آزادی رادیو، زنده باد. تخصی خمد عزت الله زلان هلمند.
مننه عزت الله له هلمند ولایت څخه. تاسو شرطی کې تاسو اشاره وکړه چې ډیره وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وایي هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لاره د خپل ټلیفونونو شمیرې لنوي او په خپل ورک پسې ګرځي، نو ډیر مزاحمت ورته کیږي، او کله ناکله خو د هغه د ورک پاړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي. نو هله مودا ده چې نور د ډول اقداماتو شاهدونه اوس ورځي او شمیر نورو دوستانو ته چې دوی په خپل سیمو کې داسې کسان دلې چې لخپل کورنۍ لري دی او رکسوي دي. د کندهار ولایت خدای او اوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه رحمت یم د کندهار ولایت سره په تماس کې يم. د ورکسو عزیزانو په لټون خاصو چې د لنډی نوې سره تماس نیولې وو. د ګلمیر اکا زه د لانور د ورور په نامه یو کس په کار وو. هغه کس ته په بلده کې په وستا کې اسکر دی چې رز مشتره فلان نشمره باندې اړیکه ونی سيستا اسکر چې مشتاسته خپل نفر د سیم کوڅه پر اړیا 8 1 10 15 14. مننه د لنډی نه ویری.
الو، سلام علیکم. یو سلطان محمد په نامو، تقریبا د روس د افغانستان ته پته کېده. سلطان محمد په نامو یو کس وو، سیمګ کوچان وو، یو کوچان سره بغرځیده. بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مرس. بیا که خیرات پسې وک خو د بدا خبره کوله چې زه د باغلان يم، په پښتو نه ویله، اصل نه پارسی باندې و. سلام.
بلې، سلام علیکم. دغه اخور کې چې جوازیان در ولایت خورکی تماس نیولی و چه زمان میره ورک سوالی نو ما در یو نپر زلتا ششتون لده نو آقا در سوکال کیز دلیده و کندوز که نو سر تا خورکی یا بل سوالی چه زمان سر تماس نیسی نو زمان بده آره باید متصل معلومات ورکم سلام علیکم
من نورور ستاسو در تلفون شمیره پر زیلان کم سفر واویا چلور پینزوز اتسو لس دری پینزوز شمیره وربیا ویم سفر و و پینزه چلور ات یو سفر پینزه دری ده کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مشکره کوچنی راغلی دی تقریبا 15 ورځې کېږي. خپل نوم احمد جان دی، غایبه شی دی. نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبه زموږ سره تماس ونیسي 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی، نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپله شیرني ترلاسه کولی شي. دې پاره 0 93 503 248 یا خپل نمبر مشته راکې درازنیو په دکاتونو څخه مهیله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي.
رادیو ازادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک شوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسې د رادیو ازادۍ د پښتو له لارې څخه یو نفر تاسې ته اعلان درکړی و چې عمران نامه 19 کلن 40 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څه خواهش کوم چې په دا 3:30 بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده، دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسایه څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
محترمه، کوم کس چې تاسو یې یادوي زه به یې لومړی پیغام خپور کړم، بیا به یې شمېره هم درته اعلان کړم. در سره ویل کی؟
بله. خدای، السلام علیکم. یو عمران په نامه باندې دي، تقریبا وګ ما د پښتنه کړی ده، 1 کال 3 کال کېږي چې خپل ولایت څخه راغلی دي. دا ژبه ستا په کندهاري او هلمندي پښتو نه ده، چې مطلب نو شاید چې دا سره یاد به دي چې دغه بالا مرغاب دي، څه شي دي، سرپل دي، څه شي دي، خو دغه ولایتو ده منځکه بولم په تاسو په باندې مالمی او زما په فکر سره د ټول ښار او د نړۍ ښار پوری دا چې عمر دی څنګه چې ځوان دی، 400 د دغه پاکس معلومات غواړي کچيري دا غوي نو زما په تام معلومات لکه شاید چې زه به په لږ وخت کې سره وختم. والسلام، د خدای په امان.
هغه ټلیفون شمیره چې دغه دوست مشته پیغام پرې شې دی داده 0 او 15 یو څلوېشت وسو اتا شمیره ور بیاویم 0 او 15 4 1 0 اتا. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پریږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا هم کوم ورک پیدا کړی وي، هیله کوو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي څو نور دوستانو کولای شي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. زه د کاتساول خزاب ولسوالۍ نه عزیز هم دلته یو ښځه ده چې د ګلبشرې په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په خزاب ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمیره ده 0 و 0 8 3 3 5 0.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی و چې هغه د هلمند ولایت د
د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی د ګډ نه سلام افغان خوریی دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم محمد دی، د هلمند د ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور، دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورکې دا شپږ دي چې ورکې د دې په هکله که تاسو ته معلومات یا بل چا ته یا زما دغه ټلیفون څوک کوي په دا زنګ ما ته شمېره زنګ را ووي ما ته دې حال ووي چې مفید خبرې کې خدای دې خیر کې دی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 12 15.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو خپل ورک ازان پکښ لټوي.
ماجه زهري تاسو ته رمضان او ما یو ځا کرګام ورکې انام ما دغه دي دا فنان او د منان په نامه دی زم لا د سګې په نامه خپل ولا چې نه نه لا به سر دی اجه ښکاله کیږي دلته له مخکدان نه پته ورکې نو زه په تخاوې سونې دا
السلام علیکم زدا زادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زده هلمند ولایت نه دالید ولسوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسو په اړیکې کې یم. زما د یو اخښ زوی دی، دا دوه کاله کېږي چې د کور څخه نادارکه شوی دی، ورک دی، موږ ته هېڅ پته نه معلومېږي شته مړې که ژوندی. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه زموږ پیغام نشر کړي، موږ ته معلومات راکړي. بیا دغه زموږ د ټلیفون شمېره ده، راته زنګ دې موږ ته ووایي. د پلار نوم یې اجادم اکا دی، د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی، یو نیکه دی، یو شعر دی. زما نوم ملتان دی، د کوپکې د سیمې سره ستاسو سره په اړیکې کې یم. بیا که چیرې موږ ته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کوي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، یو محمد رسول 13 کاله کېږي، نعمت الله 15 کاله کېږي. ولایت دامان ولسوالی قربان کی نادرکه شوی. هر مسلمان ورو چې په دې اړه معلومات لري، د دې شماره دی حال را کی شرینی دی ترلاسه کی چې تر بیا وڅه واغه زنیوی ترش پته چې تر افتاد اشتاد نو د شش اشتاد و شهر.
ما روز دې شل کالو ملاری دا درخیم پراو دې ورک دې ځا کال ته نو مې سیو سیو کی کتا سر څه پته راځي مې نه دی بارا سره کتا ته تا سر څه پته دې سمیر زنګ و هي سی په تا یې جن پال څه سلوات او د پلان مې مې ځالي خان.
بالیا السلام علیکم. السلام زابر ورک شمول زول سوالي وې چې دغه زماره کا کازو ورکته تقریبا شل کال کیج نه درکه سوې یا کده زما خپل زما زغه اوري یا د زمر ګری نو دی غشمیره د زنګ وي سپر وسه و تل تل ویش ونی وی پنځه پنځوس ونی وی. والسلام.
الو السلام علیکم. زه زیر احمد خبر کوم د کندهار ولایت. ما یو اندوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوه میاشتې مخکې حکومت کې واوس وتل دي. زما باندې دوال دي کوم خواته کلل دي، د کندهار خواته راغلي دي او نه درکه سوي ټلیفون یې باندې کچېری دی. یا دا اور اندوالان زما زغاوري ما سره دې په دا شمیره تماس ونیسې، 0 اویا واویا 300 اویا 300 اویش. جوړ وسې.
السلام علیکم. دا زما یو خریدی په نامه د جاول حق دی، د ملا شمه خون زوی دی، د بندې کجکي د ولسوالۍ دی، د بګالخیلو د کلي دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، عمر یې 20 کاله دی. دغه که چاته معلومات یا ته ایسته پاتې یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک ته دته حق نه او معلومات ولري، موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووایي: 0 1 1 6 4 3 1. وسلام، وخت مو نه ضایع کوم.
ډیر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. باد سلام، از فضل کبیر، ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو انډیوال دی، نوم یې ولد خان، ولدې اطلس خان، د پاس پچیر اوسیدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل نه میدانی هوایي نه نادارکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ، انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده: 0 2 1 1 4 8 5. شمارا بیا تکرارم: 0 2 1 1 4 8 5. دا به مو ډیره ډیره مهرباني وي چې دا سړي درک مو ته راکړي. وسلام بھائی، احترام فضل دبی نگرار ہے.
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی، چاته معلومات نو په دې شمېره دې زنګ ووي: 0 اویا 3 9 6 2.
بلی، السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بار سلام، زما یو ښه ورک دی چې دا عبدالعزیز وی دی، د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم. که د په حق نه څوک معلومات لري، مشورې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پیسو نمبر دی: 0202 8 15 2 15 0. دا زموږ د پیسو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په حق نه معلومات لري، موږ 1 لک افغانۍ جایزه ورکوو. مشورې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم: 0202 8 15 2 15 0. د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. دیو جهان
بلی، السلام علیکم. زه اسمه اسلام د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو دا قریب دی د عمل زوی دی، نامه یې نومیږي، د بر کار کې دا نه درکه شوی دی. کار چا ته معلومات چې په دا شمېره دې زنګ ووهي: 0 اویا 1 2 اویا 3 1.
زه بشیر احمد احمدی د هلمند د نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې 10 کاله کېږي، د محمود الله په نامه دی. ما ته یې په دا زنګ ووهي: 0 1 6 5 0 0 1 8 6.
زه حاجي ملا مزمل اخون د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو عمه زوی دی، خان محمد دمیږي، د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا 9 کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی معنا معلومات ده ته کېږي، په دغه شمېره دی ما ته دغه تلیفون وکړي. او هر څوک د ده په هکله معلومات لري، بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله. او قدردانی هم کېږي چې بس 0 اویا 1 5 15 15 په دغه شماره باید چې موږ سره دغه بیا معلومات په دغه شماره سره شریک کړي.
زه روزګان ولایت ته چشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو ورک ورور د 4 کاله کې، د 4 کال راهیسې ورک دی، د روزګان ولایت ته چشنو ولسوالۍ د بشنې د کلي اوسیدونکی دی. په نامه جانان نومیږي، د پلار نوم یې عبدالحمید اکا، حجي عبدالحمید اکا دی. او د نیکه نوم یې باز محمد دی. که هر چاته د جنان قسمه باندې معلومات وي د ژوند یا د مرګ درکوي نو موږ ته دې باره په دغه دوو شمارو باندې خبر راکړي. 0 1 0 8 3 5 2 0 2 5 یو ځل خیال خپل شماره وایم 0 1 3 9 5 2 2.
دوستانو د دې خبرونې وخت هم دومره وو، په دې هیله چې اورک عزیزان مو ژر تر ژره پیدا کړي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.